ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ پناوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا د ویډیو دی نن د شروع ورځ د 2015 کال د اگست میاشتې 19 نیټه ده په پیښور کې وخت شوی دی د ماښام شپږ په کابل کې دی 15 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د سهار 9 بجې شوی دی د وایس اف امریکا د ویډیو په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زوګ مجالوان
او زه بختور شه
هر کلی وایو او لاول هم ساسو پام راګرځو مهمو خبرونو سټکو ته
د اگست په درشتمه نیټه په نوې ډیلی کې د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو شروع کړو دوه وړاندې پاکستان د کشمیر بیلتون غوښتونکو سره د لیدو خواست کړی تیر ځل دغه شان خواست خبرې ځنډولې وي او دلته په واشنگټن کې امریکا په دواړو هیوادونو د کړکیچ اوارولو غږ کړی
We know there continue to be tensions and our position about that has not changed. These are matters for both India and Pakistan to work out.
د پاکستان د مرکزی کابینه غړی عبدالقادر بلوچ وایي په پنجاب صوبه کې تونلارې او تراګرې ډلې د غټو حملو کولو توان لري
دہشتگرد اتنے آسانی سے ختم نہیں ہوئے وہ اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ہائیڈنگ میں گئے ہیں تو آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم ختم ہو چکے ہیں
او په خبر کې د پاکستان د سیاحت وزیر سایرا افضل تارل ادعا کړی قبایلی سیمو کې پولیو په سلو کې 92 پورې ختمه کړی
فاٹا میں 92% کیسز میں کمی آ گئی ہے گڈاب یونین کاؤنسل جس کو منی وزیرستان کہتے تھے اس کا انوائرمنٹل سیمپل نیگیٹو آ گیا
دا او یوش میں نور مهم رپورٹونه او مرکه بزمګه پدی یو ساته خبری خبرونه کې تاسو وړاندې کوم سملګری اوسې لاول هم پام شي مهم خبرونو تفصیل ته
پاکستان یو وار بیا د هند سره د خبرو په موقع د کشمیر بیلتون غوښتونکو ته د غونډې بلنه ورکړې ده د پاکستان د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز به د اګست په درشتمه نیټه هند ته د خبرو اترو دپاره ځي او هم په دغه ورځ پاکستان د کشمیر بیلتون غوښتونکو ته هم د غونډې بلنه ورکړې هم په دغه خبره تیر کال هم هند د پاکستان سره د سولې د خبرو نه پاسېدلی و د پاکستان دا کار هند په خپلو کورنو چارو کې مداخلت بلی اخوا د پاکستان او هند ترمنځ په لنجمل پوله یو وار بیا تاوتریخواله رامنځته شوې ده د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون او هم د امریکای لخوا په دواړو هیوادونو غک شوې خپل منځ کې دي کشالی د خبرو اترو د لارې اوارې کړي پاکستان او هند دواړه په یو بل تورونه لګوي پاکستان وایي هند په بلوچستان او کراچۍ کې وسلوالو له مالی مرستې او وسلې ورکوي او هم د پاکستان قبایلی سیمو کې د ترهګرو مرستې کوي اخوا هند وای پاکستان کشمیر کې د دوی پر ضد وسلوال راپاسوي
او د پاکستان چارواکي وایي چې دوی د پوځي عملیاتو له کبله ترهګرو ډلو ته سخت زیان رسولی دی او دوی کمزوري کړي دي خو د سفران یعنی سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلی دی چې دغه ترهګرې ډلې د ترهګرو بریدونو کولو توان اوس هم لري نوموړي دغه خبرې یو شخصي ټلویزیون سره مرکې کې کړي او وایي چې حکومت ته ترهګرو لخوا یو واضحه پیغام و چې د پنجاب د کورنو چارو وزیر باندې برید وکړو او هغه وجه او داسې خایي چې د ریاست او د تراګرو ترمنځ جګړه ختمه نه ده بلخوا د پاکستان د کورنو چارو وزیر چادری نثار علی خان ویلي چې د پنجاب د کورنو چارو وژل شوی وزیر شجاع خانزاده د برید ذمهوار نیولو ته ډېر ورنږدې شوی دی چې څو ورځې وړاندې خپل کلي اټک شادي خان کې وژل شوی
په قبایلي سیمو کې انتظامی ادارې فاټا سیکرټریټ د ریشنلایزیشن په نوم یوې نوې تعلیمي تګلارې د لاندې د هغه سکولونو بندولو امر ورکړی چې پکې د هلکانو شمیره د اویاو او د جینکو شمیره د 15 ناکمه وي د فاټا سیکرټریټ د دغې فیصلې پر ضد قبایلي ولس سخت غبرګون ښودلی او ویلي دي د ترهګرۍ له کبله په اکثره سکولونو کې داخلي کمی کیږي او 1500 سکولونه د وړاندې نوران پراته دي تفصیل اورو د ډیو رادیو خبريال ابراهيم شنوارينا
په داسې حال کې چې په وو قبایلي جنسیو او شپږو نیمو قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ له وجې متاثره شو د 1500 نه زیاتو حکومتي سکورونو په بیا ودانې لیا کار نه دی شروع کړی شوی او ورسره د شمالي وزیرستان کورمی او رگزی او د خیبر جنسی باړې تحصیل په زرګونو بې کوره شوي کورنۍ خپلو کورونو ته د تلو په انتظار دي په فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم محکمې د ریشنلایزیشن په نومې یوې نوې پالیسي اعلان کړې د کومې له مخه به چې په ګرده قبایلي سیمو کې واړه هغه د پرایمري سکولونه تړلی شي چېرته چې د جینکو محاصرینو شمیره د 15 او هلکانو محاصرینو شمیره د 80 کمی د د دغه حکومتي اعلان لمخه د تړل کېدونکو سکولونو محصلین به خپل علاقې سره نږدې هغه سکولونو کې داخلولی شي چېرته چې شمېره زیاته وي، او ورسره به د متاثره سکولونو نارینه او ښځینه سټاف هم نږدې سکولونو کې ځای پر ځای کولی شي. د حکومت د دغه پلان لاندې د تعلیم محکمې افسرانو په خپلو علاقو کې د حکومتي سکولونو یوه سروې هم شروع کړې چې دغسې د کمې شمېر سکولونو په نښه کړی شي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، خیبر ایجنسی.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د پاکستان د صحت ریاستی وزیره سایره افضلتار وایي د پاکستان قبایلي سیمو او په کراچۍ کې د پولیو ناروغي 92% راکمه کړې شوې ده. نوموړي دا تبصره د پېښور د دورې په وخت کړې. هغې زیاته کړې ده د پولیو د ختمون په لاره کې پکار ده چې پاکستان نوره د امنیت مسله یوه بانه جوړه نه کړي.
او د پاکستان خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د مدني ټولنې د سازمانونو ائتلاف د پاکستان په مرکزی حکومت غږ کړی دی چې د انټرنیټي جنایتونو د مخنیوي په قانون کې د بدلون وکړي. نن په پېښور کې یو خبری کانفرانس په وینا کې د دې ائتلاف مشرانو ویلي هیواد کې باید ولسی، شخصي او د بیان ازادۍ ته احترام وشي. د سازمان مشران وایي کچره حکومت غواړي په انټرنیټ د تراګرو فعالیتونه ختم کړي نو د هغوی په ویبپاڼو او ټولنیز مطبوعاتو دې بندیزونه ولګوي.
او په شام کې داعش د لرغونی د اثارو یا د اثار قدیمه پخوانی مشر خالد اسد نصر قلم کړی دی. د اثار قدیمه موجوده مشر مامون عبدالکریم وای وجل شوی 23 کلن خالد اسد د شام پالمیرا ښار کې د ملګرو ملتونو د تاریخي کندراتو په محکمه کې 50 کاله کار کړی دی. په برتانیا کې میشت د بشري حقونو د سار ډله وای د داعش وسلوالو نوموړی خالد د پالمیرا ښار په یو مشهور چوک کې د خلکو په وړاندې وجلی دی. د اسلامي ریاست په نوم مذهبي توند روانو پالمیرا ښار د مای په میاشت کې نیولی و، او هلته یې د پیړو زاړه بوتان او تاریخي آثار په بمونو الوزولي وو.
د تایلند چارواکو د یو سړي خاکه او د نیولو امر جاری کړی دی چې دوی ګڼي په بینکاک کې په یو مزار باندې د برید کولو ذمهوار دی چې پکې 2 کسان وژل شوي وو. د پولیسو مشر سومیوت پومپان مونګ د شروع پر ورځ وایي چې دغه شکمن برید کوونکی د یو شبکې سره ملګری وو او د هغوی لپاره یې دغه کار ترسره کړی دی. چارواکو لخوا د هغه د عمل په شان د علت او د هغه طبیعت نه دی څرګند شوی. ښاغلی سومیوت زیاته کړه چې هغه یوازې نه و، د دې په شا د یو ډلې لاس دی. دوه ورځې وړاندې د بینکاک په یو مشهوره ایراوان مزار کې دغه 14 شوې وه چې چارواکي وایي هغه د تایلند یا د تایلند یا بهرني وګړي کېدای شي. بلخوا د 14 دوه ورځې وروسته د عمل لپاره مزار بیرته خلاص شوی هم دی. اوسیدونکي د ګلونو سره د غزای ته ورځي او غمرازي کوي.
د چین په ساحلي ښار تیانمن کې د اور او زهرجن کیمیایي موادو لوجې شو خونړو حملو پوښتنې راپورته کړي دي چې د چین حکومت یو شمیر خطرناکه کیمیایي مواد د سختو قانونونو لاندې راولي. دغه پیښې د کیمیایي موادو د تجربو د دې پوره تفصیل ساتلو، د دې په صحیح طریقه محفوظولو او د یو ځای نه بل ځای ته د وړلو په شمول حفاظتي معیارونو د خلاف ورزو په اړه اندېښنې پیدا کړې دي.
او د بشري حقوقو د سر نړیوالې ډلې د مصر د تراګرۍ پر ضد د نوي قانون باندې سخت انتقاد کړی دی. وایي چې په دې کې د سیول نافرمانۍ غونټې یو عمل د تراګرۍ په زمره کې راوستل د مصر د وګړو لپاره سختو سزاګانو وړ کېدې شي. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی دغه قانون د اتوار پر ورځ منظور کړی دی چې 2 میاشتې وړاندې نوموړي د دغه قانون د قوي کولو ادعا کړې وه. په دغه سزاګانو کې چې نورې هم سختې کړې شوې دي، د یو تراګرې ډلې جوړولو یا د هغې مشري کولو سزا د مرګ ټاکل شوې ده. د دغې ترڅنګ د بریدونو هڅه کوونکو ته هم د عمر سزاګانې ورکړل کېدې شي. په مصر کې بریدونه په منظمه ډول رامنځته کېږي چې پکې قاهره او سنای کې اسلامي توندلاري اکثره پولیس او اکثر او عسکر په نښه کوي.
اعلی امریکایي چارواکي وایي د افریقایي هیوادونو سره د افریکن ګروت اینډ اپارچونیټیز ایکټ په نوم تجارتي تړون د دواړو اړخو ترمنځ د تجارت نه زیات څه ترلاسه کوي. امریکایي چارواکو د امریکایي او افریقایي هوادونو ترمنځ تجارتی تړون په سر روانه هفته غیبن کې کېدونکې غونډې وړاندې دا خبرې کړې دي. د امریکای کانګرس په وروستیو کې دغه تړون د لسو نورو کارو لپاره تازه کړی. په کال 2000 کې دسخط شوی تړون یو کم سلویخ افریقایي ملکونو ته د امریکای مارکیټونو یا منډیو ته ازادي ورکوي.
د چین د حکومتي میډیا د رپورټونو تر مخه د شمال ختیځ چین سایلی ښار تیانجن کې تیره هفته شوې چاودنو چې په یو ګودام کې ترسره شوي و د دغې ګودام مالکانو د چارواکو څخه د حفاظت جالي کاغذونه او لایسنسونه جوړ کړي و. د شروع پر ورځ د بډې رشوتونو دغه تورونه راچود شوي دي او دغه چاودنو پر سر ام قهر او غوسه نوره هم راپارېدای شي. د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډی وی ریډیو ته غوږی. پاکستان یو وار بیا د کشمیر بیلتون غوښتونکو ته په داسې حال بلنه ورکړې ده چې د پاکستان د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز به د اگست په 3 نیټه باندې په نوی ډیلی کې د خپلو همسیالانو سره خبرې اترې کوي. قدرمن اوریدونکو، تیر کال هم په دې وجه باندې هندوستان د پاکستان سره د خبرو اترو مخ په وړاندې بوتلو نه انکار کړی و چې هند وایي دغه کشمیر کې چې کوم بیلتون غوښتونکي دي پاکستان هغوی له په داسې موقعه باندې د غونډې بلنه ورکړې وه چې په کومه ورځ باندې د پاکستان سره د خبرو اترو موقعه وه. قدرمنو اوریدونکو، پاکستان او هندوستان ترمنځ یو وار بیا په د کشمیر چې کومه لانجه مله پوله ده په هغې باندې تاوتریخوالی رامنځته شوی دی. د امریکا او هم د ملګرو ملتونو چې کوم مشر دی بان کی مون، هغه په دواړو هیوادونو باندې غږ کړی چې خپل تاوتریخوالی دی د خبرو اترو د لارې هوار کړي. تفصیلات اورو د ډیور ریډیو خبریال پیر ولایت چانه.
پاکستان تور لګوي چې په تیرو څلورو ورځو کې پولیس سره لګېدلې پاکستانی علاقو کې د هندي فوج د بمبارۍ په نتیجه کې 15 پاکستانیان مړه او 8 جوبل شوي دي. دوه ورځې وړاندې هند هم پاکستان باندې د هندي سیمو د خلاف ورزي تورونه لګولي وو او هند الزام لګولو چې د پاکستانی فوج د بمبارۍ په نتیجه کې د هند شپږ سیویلین تنان مړه شوي دي او هند د دې معاملې په سر دلی کې د پاکستان های کمشنر ته سخت احتجاج هم کړی دی. د دواړو روایتي حریفانو ترمنځ په پولو باندې تاوتریخوالی کې شدت په یو داسې وخت راغلی دی چې د راتلونکي اتوار په ورځ د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د قامی سلامتیا مشیر سرتاج عزیز به د نوي دلی سفر کوي، چرته چې به د خپل هندي هم منصب سره د امنیت او د ترهګرۍ په چارو خبرې اترې کوي. تیره ورځ د وزیر اعظم نواز شریف د سوري لاندې د سویلین او فوجي قیادت یو اعلی پایه غونډه شوې ده چې پکې د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف هم ګډون کړی و او د رپورټونو تر مخه غونډه کې فیصله شوې ده چې پاکستان به د قامی سلامتیا د مشیرانو ترمنځ کېدونکي مذاکراتو کې د هند په پاکستان کې د مداخلت معامله راپورته کوي او په دې اړه به هند ته ثبوتونه هم ورکول کیږي. که څه هم دواړه هیوادونه د خپل منځ شخړو د هواري لپاره د مذاکراتو دایي دي، خو ورسره د بد اعتمادۍ دومره لویه انتها ده چې پاکستان او هند په خپلو ملکونو کې د هر قسم بدامنۍ او ترهګرۍ ذمهوار یو بل ګرځوي او په یو بل باندې ترهګرۍ ته د ودې ورکولو تورونه هم لګوي. د دې ترڅنګ نړیوال ورورولي د پاکستان او هند ترمنځ مخ په سیوا کیدونکې تاوتریخوالی باندې فکرمندي څرګندوي او د ملګرو ملتونو عمومي سکتر بان کی مون په دواړو هیوادونو باندې د صبر او زغم د کار اغیستلو او مذاکراتو ته کیناستلو غږ کړی دی. دغه شان د امریکې خارجه وزیر جان کیری هم د وزیر اعظم نواز شریف سره د ټلیفون په لیکه رابطه کړې ده چې پکې دواړو مشرانو پاکستان او هند ترمنځ تناو باندې د خبرو اترو ترڅنګ جان کیری وزیر اعظم نواز شریف ته د راتلونکي اکتوبر په میاشت کې د امریکې د سرکاري دورې کولو بلنه هم ورکړې ده. د امریکې خارجه دفتر ویان مطبوعاتو ته ویلي دي چې د پاکستان او هند شخړې په حق له د امریکې هم هغه پالیسی ده چې دواړو هیوادونو ته د مذاکراتو لار خپلول پکار دي.
We know there continue to be tensions and our position about that has not changed. These are matters for both India and Pakistan to work out. There's certainly enough motivation to do that given that tensions still exist. We have strong relationships with both countries.
دی وای چې امریکا د دواړو هیوادونو ترمنځ پولو باندې د انخطو په پیښو باندې فکرمندی لري، ځکه چې د امریکې د پاکستان او د هند د دواړو سره نږدې اړیکې دي او د امریکې خواهش ده چې دواړه هیوادونه د خپل منځ شخړو هواري لپاره د خبرو اترو لار خپل کړي. واضح دی وی چې د پاکستان دعوه ده چې هندي فوجونو په تیرو دوو میاشتو کې اویا پیری د پاکستان د پولو خلاف ورزي کړې ده او دغه شان هند هم وخت په وخت پاکستان باندې د پولو د خلاف ورزي تورونه لګوي. تیره میاشت د روس خر اوفا کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی ترمنځ ملاقات کې دواړه مشران مذاکراتي عمل بیا پیل کولو باندې سلا شوي وو او د دغه فیصلې پر رڼا کې به د پاکستان او هند قومي سلامتیا مشیرانو ترمنځ د راتلونکي اتوار پر ورځ په نوي دلی کې مذاکرات کیږي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د پاکستان او د هندوستان چې کوم د خارجه چارو مشران دي، هغوی به د اګست په درشتمه څلرشتمه نیټه باندې غونډه کوي. د پاکستان وزیر اعظم او د پاکستان د فوج مشر جنرل راحیل شریف، دوی هم تیره ورځ د دې خبرو اترو نه وړاندې غونډه کړې ده. خو پاکستان یو واری بیا په کشمیر کې د تیر کال په شانته کې کشمیر کې چې کوم بیلتون غوښتونکي دي د هویت یا دغه چې کومې پارټیانې دا غوی په نوم چې کوم تنظیمونه دی هغوی ته بیا بلنه ورکړې ده چې په هغې باندې پروس کال هم هندوستان د خبرو اترو نه پاسېدلی او هندوستان دا نیوکې کوي چې پاکستان قصدن ابدن همدغه کار سخت کال بیا کړی دی. بیروس صاحب راغلی سټوډیو ته، دوی نه به څېړنه اخلو چې پاکستان د داسې کارونو په شا باندې اغراض او مقاصد څه دي. بیروز لاله، په خیر راغلی.
ډیره مننه بختور شاه او ګران اردوونکو ته په خپل وار سلامونه احترامونه. څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وویل، پاکستان دې ته تیار شوی دی چې د هند سره چې کوم د نیشنل سیکیورټی اډوایزرز لیول باندې، لکه د پاکستان په دې وخت کې د یو اوریدونکو ته یو خبره نورم واضح کو، هغه دا چې د پاکستان وزیر خارجه نشته او وجه هم دغه ده چې د پاکستان پوز د وزارت چې کوم دی د خارجه وزارت په خپل اختیار کې اخستې دي. نو د پاکستان د وزارت خارجه نمائندګي همشتن که تاسو کتلی چې کلم بهرنی دوري کیږي، نو د پوز مشر جنرال راحیل شریف هغه په خپل زی او هغه د پوز د چیف یا د مشر په حیث کې هم خو د خارجه وزیر په حیث کې هغه خبرې ترې کوي. نو دې ځل چې کوم د انډیا کې په هندوستان کې د سویلین ګورنمنټ په نمائندګۍ باندې سرتاج عزیز چې نیشنل سیکیورټی اډوایزر دی د وزیر اعظم نواز شریف، نو هغه به زی او د لیول چې کوم هلته کې نیشنل اډوایزر دی د سیکیورټی د هندوستان، د هغه سره به خبرې اترې کوي. د دې خبرو اترو که په انګریزي کې وته وایي چې هغه نان سټارټر دی، یعنی د دې سره نتیجه ځکه نه راوځي چې د دې سره سره چې د هندوستان سره پاکستان په دغه لیول باندې د خبرو اترو دغه لړۍ پیل کوي، خو هم په دغه ورځ باندې په درشتم اګست باندې د پاکستان چې کوم الته کې کمیشن دی، یعنی هغه د سفارت دی، نو هغه ځکه چې های کمیشن وي د دوی د سفارت، ځکه اوریدونکو ته وایي چې کوم ملکونه د برتانیا زیر هغه پاتې شو، یعنی غلامان ورته وایو یا د هغې د حکومت لاندې پاتې شو، هغه چې بیا آزاد شوي دي یا نوي ملکونه جوړ شوي دي د پاکستان په شان، نو د هغې های کمیشن وي د سفارت د هغې ملکونه وي چې هغه د بل ملک زیر یعنی غلام یا د هغې د نگرانۍ د لاندې نوي پاتې شوی. نو دغه خبرې اترې چې اوس پیل کېږي، تیر کال هم په اگست کې کله چې د دواړو ملکونو د فورن منیسټر لیول باندې خبرې اترې کېدي، نو د پاکستان سفارت چلته کې کم دی یا کمیشن های کمیشن دی په انډیا کې هندوستان کې، هغه هم دغه شانتي شبیر شاه د هغه کشمیریانو په نمائندګۍ راوغوښتو او هندوستان دغه خبر نه پاسېدو. دې ځل سید علی شاه ګیلانی راغوښتل چې معلوم دی هر چا ته هغه د کشمیر د ازادۍ یو لیډر دی، یو مشر دی، خو د پدې د دې د پاکستان په نیت باندې په خصوصیت سره دا شک کیږي په مطبوعاتو کې چې څونه راغلي دي. او د دې به په ترس کې یو خبره اوریدونکو ته دا هم وکم چې کله د یمن په سر باندې سعودي او یو اے ای یعنی متحده عرب امارات د پاکستان نه غوښتنه وکړه چې دوی دې راغی ملاتړ وکړي د یمن خلاف په جنگ کې، د پاکستان پارلیمان دا فیصله وکړه چې پاکستان دې دغه جنگ ته نه دانګي، د دې به ډېر خراب اثرات وي په پاکستان باندې. نو چې کله پاکستان دغه انکار وکړو، که تاسو ته یادیږي، نو د متحده عرب امارات چې د وزیر د خارجه دی هغه یو ټویټ کړو او هغه ویل که پاکستان دا فیصله وکړه چې دی د سعودي او د متحده عرب امارات په ملاتړ د یمن خلاف دې اعلان ونه کړي، نو پاکستان ته دی قیمت ډیر ګران به وته پریوزی. او هغه دا وشول چې د هندوستان د صدر مودی تللی دی په متحده عرب امارات کې دوه ورځې د هغه سرکاري دوره وه او ډیرې لوی معاهدې د متحده عرب امارات سره وکړي، یعنی د څلور نیم کروڑه د انډین روپۍ د اقتصاد هلته کې اوبخې اقتصاد نه د سرمایه کارۍ نه علاوه هغوی په سیکیورټي باندې، هغوی په د ترهګرۍ خلاف باندې د هغوی ډېرې لوی او ژورې معاهدې وکړي. بیا صدر مودی هم دا ویلي وو چې په دې باندې به بعضې خلک خپه وي، خو هندوستان دا یو نوی هندوستان دی او دا د متحده عرب امارات د هغوی د کراون پرنس او بیا دغه شانتې د نورو مشرانو ذکر هم په خپل تقریر کې کړی وو. وی ویل چې د هندوستان او د متحده عرب امارات په تاریخ کې یو نوی باب دا خلاص شوی دی. نو اشاره هم دغه به پاکستان ته، پاکستان داسې ښکاري چې د عربو دغه چې کوم ملاتړ به دوی سره او د دوی سره به ملګرتیا وه هغه هم د لاسه ورکړې ده. نو پاکستان داسې ښکاري چې په دې وخت کې یوازې روان دی، خو د هندوستان سره چې کومه د ایجنډا ده، څنګه چې د پوز مشر هم د وزیر اعظم سره په خبرو اترو کې ویلي دي او مطبوعات راخستي، نن ما په ډان کې کتل، هغه وته د ښکاره خبره کړې ده چې سرتاج عزیز به د بلوچستان دننه، د سند دننه، چې د هندوستان کوم لاسوهنه دوی وایي چې په هغې باندې به ښکاره خبرې کوي، د کشمیر خبره به پکې کېږي. دا داسې خبرې چې هندوستان دا ردوي، خو دا یو او د دې سره سره چې څنګه بان کی مون هم ویلي دي، د امریکا صدر باراک اوباما هم ویلي دي، د امریکا د وزیر خارجه جان کیری هم ویلي دي چې پاکستان او هندوستان د خبرې اترې شروع کړي. خو د خبرو اترو دپاره چې کومه ایجنډا ده د پاکستان لخوا، هغه د پوز د خوا تیاریږي، د پوز په مرزۍ تیاریږي، نو سویلین حکومت هیڅ اختیار نه لري چې د هغې ایجنډې نه اخوا دې خوشي.
ډېره مننه بیا
مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس اف امریکا د وریدو د خدمتونو اوریدونکو موږ سره ملګری اوسئ. اوس هم د پاکستان چارواکي وایي چې دوی د پوځي عملیاتو له کبله تراګرو ډلو ته سخت زیان رسول دي، خو نن د سفران یعنی د سرحدونو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي دي چې دغه تراګري ډلې د تراګرو بریدونو کولو توان اوس هم لري. نوموړي دغه خبرې یو شخصي ټلویزیون سره مرکې کړې دي او نور تفصیل لري اورنګزیب خان په خپل دې رپورټ.
د ریاستی چارو او سرحدي امورو وزیر عبدالقادر بلوچ یو شخصي میډیا سره خبرو په وخت دا خبره منلې ده چې ترخګر ډلې اوس هم د لویو کاروایو صلاحیت لري. او د دې مثال نږدې ورځو کې د پنجاب داخله وزیر او نولس تنه نو ځان وژونکي برید کې وژنه ده. مرکزي وزیر وایي چې خیبر پختونخوا او قبایلي سیمې کې ترخګرو خلاف پوز عملیات کوي، بلوچستان صوبه کې اف سي او نور ادارې کاروایي کوي، او دغه شان سند کراچۍ ښار کې رینجرز ترخګرو ډلو خلاف کاروایو کې بوخت دي. او تیر سمودیره هسه دلته حکومت او د اولس هم د باور جوړ شوی وو چې ترخګری ختمه شوی ده، خو بلخوا ترخګرو خپل زور او صلاحیت خودلو د پاره یو ځل بیا کاروای پیل کړی دي. او پنجاب داخله وزیر وژنې نه پس کراچۍ خر کې د پارلیمان غړی رشید ګوډیل باندې برید شوی دی، او دا پیښې ښیي چې ریاست او ترخګرو ترمنځ جنگ لا ختم نه دی.
کرنل شجاع خانزاده شهید کې اوپر کاروای کیږي، ان کی شهادت ہوا اور اس کے دو تین دن بعد یہ جو کراچی میں کاروائی ہوا، یہ بنیادی طور پر اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ دہشت گرد اتنے آسانی سے ختم نہیں ہوئے، وہ اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ہائیڈنگ میں گئے ہیں تو آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم ختم ہو چکے ہیں. اور ایک تو میں یہ ڈر رہا ہوں کہ کہیں اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ایک نیا محاذ کھل جائے اور سخت قسم کا محاذ کھل جائے اور بہت کچھ اس کے لیے کارروائی کرنی پڑے, اور ایک ایسے جگہ میں ایک ایسے صوبے میں جہاں پر سمجھا یہ جا رہا تھا کہ اس قسم کے ایلیمنٹس نہیں ہیں.
دوی وی چے شجاع خانزادہ اور رشید گوڑی الباندی بریدو نہ خی چے ترخگر پاسانہ ندی ختم شوے او دوی دا خودل غواڑی چے اوس ہم دا بریدونو صلاحیت لري. مرکزی وزیر دا یره هم سرګنده کړی دا کچره حالات هم دا سی روان وي نو بیا به اغه صوبه کې هم عملیات پیل کېدی شي کوم چې تر اوسه بچ ده. دی وخت بلوچستان خیبر پختونخوا سند کراچی خر او کابلی سیمو کې پوس رینجرز او نور ادارې باقاعده توګه عملیاتو کې بوخت دي او یوازې پنجاب صوبه داسې ده چې دلته باقاعده سه عملیات تر اوسه نه دي شوي. پاکستان کې اکثر لکلدم تنظیمونو لکه لشکر جنگوی سپه صحابه جماعت الدعوه تحریک جعفریہ سپہ محمد او دغشن یو شمیر کلدم تنظیمونو دفترونه او مشران په پنجاب صوبه کې دي. نږدې ورځو کې هم پنجاب صوبه جنوبی برخه کې کلدم لشکر جنگوی مشر ملک ساک چې ور باندې د سلو نه زیات وژنو مقدمې وي په پولیس مقابله کې وژل شوی وو. کورینو چارو وزیر چودھری نثار سمو د وړاندې منلې وه چې پنجاب صوبه کې ترهګر کاروایو کې ککړ 15 نوې ډلې موجود دي. نن داخله وزیر ویل دي چې نزدې روزو کې پنجاب داخله وزیر وژن کې ککړتانانو ته رسیدلې دي او ضربې ونی سي.
جو لوگ بھی اس کے پیچھے تھے وہ ہمارے نشانے پہ ہیں, ہم ان تک پہنچ چکے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم انہیں ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے.
دوی وچ ہر سوک دیکھ ترخگر کاروائے پشا وو اغوی زم پنا خدی او دا ترخگر با خپل انجام ترسو. پنجاب چے آبادے کے دا پاکستان ٹولو لوی صوبہ دا او پارلیمان کے پدے تناسب لوی نمائندگی ہم لری. پدے حق لوی لکی کی چے دلتا موجود اکثر لا کلدم تنظیمونا سیاسی گندونا دا خپل مقصد دا پار استعمالوی, زکہ دلتا دا عملیاتو تائید دا سیاسی گندونا نکوی. اورنگزیب خان, وائس آف امریکا, ڈیوا ریڈیو, اسلام آباد.
قدرمن اوریدن کو وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے کلا دم گرزول شوے ترہگر تنظیم اسلامک مومنٹ آف ازبکستان چنن سبا دا افغانستان پر شمالی برخو کے فعال دے دا داعش سرا اڑکی لری دے پا اڑا باندے احسان محمد خان دا سیڑن کو سر خبری ترکڑی.
د دفاعي چارو څېړنکاران وایي د دغه ترهګرې ډلې جنګیالي د ګوریلا یا ځمکنۍ جګړې ډېر ماهر دي او په خوی او فطرت د نورو ترهګرو ډلو وسلوالو څخه زیات سختګیر دي. د پاکستان فوج پخوانی بریګیډیر محمود شاه په وینا د اسلامک موومنټ آف ازبکستان د جنګیالو د کاروایۍ انداز هم بدل دی او د دوی زیاتره شمېره اوس د افغانستان په شمالي برخو کې موجود ده. په دې اړه نوموړی زیاتوي,
افغانستان تللي او اوس په پاکستان کې اوس سپورټ کولو والا نشته. مخکې دوی یو پیل کې کومونه هغه امرګۍ وزیر دي قاضي د دوی مدد کولو بیا د هغې نه پس دي بیتالله مسجد ته راوړي د هغوی مدد کولو او بیا چې کوم دی نو اوس په اخر کې چې نو د حکیم الله مسجد سره وو او د سواک اپریشن کې چې کوم دی نو بیت الله مسجد دوی ورکړي فضلالله ته نو دوی هلته کې څه وخت کار کړی وو د هغې نه پس بیا راوتک شوي د سواک نو دوی چې کوم دی نو اوس په افغانستان کې دي او دوی خپل تړون چې کوم دی نو د هغه پاکستاني طالبان نه بدل کړی دی او اوس دوی خپل تړون دای سره دا اعلان کړی دی.
د اسلامیک موومنټ آف ازبکستان نوم چې د امریکا لخوا د نړیوال ترهګرو ډلو په فهرست کې هم شامل شوی. د دغه ترهګری ډلې په اړه ویل کیږي چې د افغانستان شمالي صوبو بدخشان, تخار, کندوز, جوزجان او فریاب کې موجود دي او دا وخت د داعش یا دولت اسلامي په ملګرتیا یو قوي طاقت جوړ شوی. د افغانستان دغه یاد کړی شوی صوبې چې د پخوانی سوویت یونین څخه بیل شوی هیوادونو ازبکستان, تاجکستان او ترکمنستان پولې ته نږدې دي. څېړنکاران وایي په دغه شمالي افغانستان کې د ازبک جنګیالو طاقت سیوا کېدل خپل د هغه هیوادونو دپاره هم یو خطره ګڼل کیږي. په دې اړه نومیالی څېړنکار مشتاق یوسف زئی وایي
دا یو بے پلانه بے مور لا تا کم ملک په دنیا کې فرض دی چې ملټن کو او انته کې باغ خپل ملک کا نه کول نه بلانه پاکستان دې ته بل کوته خو د دې کې د زیاتره ګروپونو خپل مقاصد چې نو هغه خپل خپل ملکونه جو او کار به دلته کې خلک به تن تو دې نه به خلک په انته کې مين او څنګه نه استعمالول دا هم د دوی نو او څو کې به د لایش فیکټر راغی هغه بیا د خطرناک دي هغه سره ډېر وسایل دي دوی ګوري چې زمونږ د مقصد د نو هغه دوی ورته دي په ذریعہ موږ خپل مقاصد ترسره ځکه داعش کې شامل شو. اوس په هغه ځای د ملکونو پالیسو باندې ده او د هغوی په استعداد باندې ده چې که هغوی اوس نړۍ ته پته چې دا خطره روانه ده او د پاکستان حکومت غوندې کې د سیکورټي ادارو غوندې کې د هغوی مقاصد نور وي، هغوی وده وي او د هغوی د پالیسۍ یو ایسته وي، نو بیا خو به دا یقینا چې دوی به مضبوطېږي.
اسلامک موومنټ آف ازبکستان چې تر کال 2015 پورې د القاعده او طالبانو سره یې ملګرتیا کوله او د راپورونو تر مخه د القاعده لخوا ورته جدید او درانه وسله هم ورکړل شوې. څېړنکاران وایي دا وخت چې اسلامک موومنټ آف ازبکستان د داعش یا دولت اسلامي سره ملګرتیا اعلان کړي او ځان یې د افغانستان په شمالي برخو کې نور هم مضبوط کړي. څېړنکاران وایي د دغه ترهګري ډلې مضبوطېدل په را روان وخت کې نه یوازې د افغانستان دپاره بلکې د افغانستان سره جوخت لګېدلي هیوادونو دپاره هم یوه لویه خطره جوړېدای شي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے رانی اوریدن کو ڈیو ریڈیو تا یواری بیا پا خیر راغ لئی زمگا خپرونا لا هم دوام لری مونگ سا ملگری و سی یواری بیا ساسو پام را گرزو مهم خبرونو سر ٹکو تا
دا اگست په درشتمه نیټه په نوې ډیلی کې د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو شروع کېدو وړاندې پاکستان د کشمیر بیلتون غوښتونکو سره د لیدو خواست کړي. تیر ځل دغه شان خواست خبرې ځنډولې وې او دلته په واشنگټن کې امریکا په دواړو هیوادونو د کړکیچ اوارولو غږ کړی.
We know there continue to be tensions and our position about that has not changed. These are matters for both India and Pakistan to work out.
د پاکستان د مرکزی کابینې غړي عبدالقادر بلوچ وایي په پنجاب صوبه کې تونلارې او تراګرې ډلې د غټو حملو کولو توان لري.
دہشتگرد اتنے آسانی سے ختم نہیں ہوئے، وہ اپنی طاقت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم ہائیڈنگ میں گئے ہیں تو آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ ہم ختم ہو چکے ہیں.
او پی خبر کے پاکستان د صحت وزیر سائرہ افضل تارل ادا کرے دا چی قبائلی سیمو کی پولیو پوسلو کی دونوی پوری ختم کرے دا.
فاٹا میں 92% کیسز میں کمی آ گئی ہے. گڈاب یونین کاؤنسل جس کو منی وزیرستان کہتے تھے اس کا انوائرمنٹل سیمپل نیگیٹو آ گیا.
او سمراندی کو خبرونا دا تفصیل سرا.
پاکستان یو وار بیا د هند سره د خبرو په موقع د کشمیر بیلتون غوښتونکو ته د غونډې بلنه ورکړې ده. د پاکستان د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز به د اګست په 3 او 4 نیټه هند ته د خبرو اترو دپاره ځي او هم په دغه ورځ پاکستان د کشمیر بیلتون خوښو ته هم په دغه غونډه کې بلنه ورکړې ده. هم په دغه خبره تیر کال هم هند د پاکستان سره د سولې د خبرو نه پاسېدلی وو. د پاکستان دا کار هند په خپلو کورنو چارو کې مداخلت ګڼي. اخوا د پاکستان او هند په لانجمنه پوله یو وار بیا تاوتریخوالی رامنځته شوی دی. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون او هم د امریکا لخوا په دواړو هیوادونو غږ شوی خپل منځ کې دی کشالې د خبرو اترو د لارې واری کړي. پاکستان او هند اکثر په یو بل تورونه لګوي. پاکستان وایي هند په بلوچستان او کراچی کې وسلوالو له مالی مرستې او وسلې ورکوي او هم د پاکستان قبایلی سیمو کې د ترهګرو ملاتړ کوي. اخوا هند وایي پاکستان کشمیر کې د دوی په ضد وسلوال راپاسوي.
او د پاکستان چارواکي وایي چې دوی د پوځي عملیاتو له کبله ترهګرو ډلو ته سخت زیان رسولې دي او دوی کمزوري کړي دي. خو د سفران یعنی د سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي چې دغه ترهګري ډلې د ترهګرو بریدونو کولو توان اوس هم لري. نوموړي دغه خبرې یو شخصي ټلویزیون سره مرکې کې کړي او وایي چې حکومت ته تراګرو لخوا یو واضح پیغام رسېدلی چې د پنجاب د کورنو چارو وزیر باندې برید وکړو او هغه یې ووژه او داسې ښکاره کول غواړي چې د ریاست او د تراګرو ترمنځ جګړه ختمه نه ده. برخو د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي چې د پنجاب د کورنو چارو وژل شوی وزیر شجاع خانزاده د برید زیمور نیولو ته ډیر ورنږدې شوی دی.
پاکستان د صحت ریاستی وزیر سائرہ افضل تارل وایي د پاکستان قبایلی سیمو کې د پولیو ناروغي 92% راکمه کړې ده. نوموړي دا تفسیر د پیښور د دورې په وخت کړی. هغه زیاته کړې د پولیو د ختمون په لاره کې په کار ده چې پاکستان نور د امنیت مسله بانه و نه ګرځوي. نوموړي ویلي کراچۍ کې هم د پولیو په کیسونو کې ډېر کمی راغلی دی.
او د بشري حقوقو د سر نړیوالي ډلې د مصر د تراګرۍ پر ضد نوي قانون باندې سخت انتقاد کړی دی او وایي چې په دغه کې سیول نافرمانی هم د تراګرۍ د یو عمل په زمره کې راوستل د مصر د وګړو لپاره د سختو سزاګانو وړ کېدی شي. د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی دغه قانون د اتوار پر ورځ منظور کړی چې دوه میاشتې وړاندې نوموړي د دغه قانون د قوي کولو دعوی هم کړی وي.
په شام کې داعش د لرغوني د آثارو یا د آثار قدیمه پخوانی مشر خالد اثر نه مخنه غواړم خالد اسد نه سر قلم کړی دی. د آثارو قدیمه موجوده مشر مامون عبدالکریم ویلی دی وجل شوی دوه تیا کلن خالد اسد د شام پالمیرا ښار کې د ملګرو ملتونو د تاریخي کندراتو په محکمه کې 50 کاله کار کړی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو د زمنګا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه جاری ده. د پولیو په اړه باندې رپورت لرو. مطبوعات وایي چې په ګرد نړۍ کې اوس صرف پاکستان او افغانستان داسې هیوادونه پاتې دي چېرته چې اوس هم د پولیو کیسونه مخې ته راځي. نایجیریا دریم داسې ملک چې په هغې کې به د پولیو ناروغي وه، خو هلته اوس دغه ناروغي کنټرول شوې ده. قدرمن اوریدونکو، د صحت وزیر سایره افضل تارل د پیښور دوره کړې ده، ویلي دي چې قبایلي سیمو کې د پولیو ناروغي او هم په کراچۍ کې ډېره راکمه شوې ده. هغې ادعا کړې ده چې 92% د پولیو د ناروغۍ چې کوم مخنیوی دی هغه کړی دی. تفصیلات د ډیو ریډیو خبریال حمید الله وړاندې کوي.
د کمی صحي خدماتو یا نیشنل هیلت سروسز وفاقي وزیر مملکت سایر افضلتار اویل د قبایلي سیمو نه د پولیو په کیسونو کې 92% کمی راغلی دی. دا وایي په پېښور کې نه، خو د کراچۍ ګډاب سیمه د پولیو د وایرس نه پاکه ثابته شوې ده. دا وایي د افغانستان نه د پولیو وایرس د انتقالېدو نورې بهانې نشي کېدی او په پولو پرتو سیمو به د کترو ورکولو نظام قوي کول وي.
فاټا مې 92% کیسز میں کمی آ گئی ہے. پشاور میں نہیں، پورے پاکستان میں لوگ جا رہے ہیں. گڈاب یونین کاؤنسل، جس کو منی وزیرستان کہتے تھے، اس کا انوائرمنٹل سیمپل نیگیٹو آ گیا ہے. جب سیکیورٹی ختم ہو گئی، آپ کو ایکسیسیبلٹی مل گئی، ناؤ وی ہیو نو ریزن. سو مقصد یہ ہے کہ یہ کہنا کہ افغانستان سے آ رہا ہے تو اپنے پرماننٹ ٹرانزٹ پوائنٹ کو کریں.
خود پختونخوا د صحت وزیر شارام ترکے اویل په پختونخوا کې د پولیو په کیسونو کې لا هم مسئلے شته دي. د پولیو د ساسکو ورکونکو ټیمونو امنیت او بیا هر ماشوم تر رسیدل اوس هم خنډان دي. دیوای سخکار د پیښور په اتو کې 15 د افغانستان او خیبر ایجنسی ماشومان پولیو وخلی دي.
ایشوز ہمیں آ رہی ہیں جس پہ ہم نے ڈسکشنز کی ہیں، سیکیورٹی کا ہے، ایز سچ کے پولیو ورکرز جو ہمارے ہیں اس کو ہم کیسے انشور کروائیں اور ہر بچے تک رسائی کس طریقے سے ممکن بنائی جائے.
خوسائرا ابزدار وائی د امنیت پر لحاظ سخت یونین کونسلو او تر سرحد پٹول پختونخوا کے د پولیو د مہنوی د ساسکو کمپیننا د امارات د حکومت پر مرسته کیگی. دوی دا پیسے پوز او پوز بیا ضلع انتظامیہ تور کوی پدی کے لم لیٹو شین بیا زکہ دوی پیوبل ذمہ واری چوی دی زیادہ کڑا مونگ دغه طریقہ کور تخس کو او تر اس دایو لی رکاوٹ تے
کہ یہ جو جتنی ہماری ہائی رسک یونین کاؤنسل ہیں اور اس میں پشاور اور یہ پورا تقریباً خیبر پختونخوا ہے، یہ دیکھ رہا ہے یو اے ای کا پروگرام، پے پروگرام، جو کہ آرمی کے تھرو پیسے آتے ہیں اور پھر وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو کرتے ہیں.
سایر عبدالتار اویل مرکزی حکومت د صوبو نه د ویکسین د خوندی ساتلو او سمبالښت نظام قوي کول غوښتنه هم کړې ده. او نن بدوی د صوبایي حکومت سره ولستر صحي بیمو ورکولو پروژه چې حکومت چې مرکزی حکومت به په دسمبر کې اجرا کوي او هم د صحت د کامی تګلارې په اړه خبرې کوي. بے د صحي کامی تګلارې نړیوال مرستندوی هیوادونه پاکستان سره کومک ته تیار نه دي. د صحي خدماتو کامی وزیر پېښور خپل سفر په داسې مهال کړی چې دا اونۍ په جنیوا کې د پولیو د رنځ د څارنې نړیوالی کمیټه په افغانستان او پاکستان د پولیو د ختمون لپاره فشار اچولی دی. حمید الله، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیو ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 625
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
دا وایس اف امریکا دی ویډیو د قدر منوریدونکو د واشنگتن ډی سی د سټوډیو زموږ خبرونه ته غوږی اوس هم تاسو ته تفصیل باندې کوو چې د بډو رشوتونو د کیسونو د اوریدنې په محل باندې نن د پاکستان ستري محکمې کې ویل شوی دی چې د نیب چې کومه اداره ده باید چې دوی عدالتي کاروایی کې د دوی سره مرسته وکړي ځکه چې کله هم د دغې ادارې نه د پلټنې لپاره چې کله هم دستاویزات غوښتي شوي دي نو دوی دغه نه دي ترسره کړي. نور تفصیل لري الیاس خان د خپل رپورټ کې.
نن د بډو رشوتونو د لویو مقدمو یا میگا کرپشن کیسز د اورونې په محل د مشر قاضي ویناوه چې عدالت چرې هم د نیب نه څه ثبوتونه یا متعلقات دستاویزات غوښتي دي نو دوی د هیلو بانو نه کار اخلي او عدالت سره تعاون نه کوي. په دې موقع اټارنی جنرل عدالت ته وایي چې حکومت د نیب په قوانینو کې بدلون راولي چې دغه رنګ د پلټنو او د استغاثې او چالان مراحل جدا جدا کړی شي. ډیوا ریډیو چې د سیډنکار پروفیسر حسن اسکری نه اوپ تل چې د نیب لخوا چې د یو نیم سو میگا کرپشن کیسز یو فهرست سپریم کورټ ته وړاندې کړی شوی دی نو آیا دوی ګڼي چې د احتساب قومي اداره د دې جوګه ده چې دې کې بې پلوه پلټنې وکړي نو هغه وي د نیب کارکردگی ہمیشہ مشکوکا پاتے شوی دا دلتا دا احتساب عمل ہمیشہ دا حکومت دا اثر دلان دیوی اس چونکہ دا سپریم کورٹ پا فشار باندے دا یو نیم سو میگا کرپشن مقدمو یو فیرس عدالت تا اڑان دکڑے شوی دے او پا دے او روانا ہم روانا دا دلتا دا پلٹنو استغاثی یو کمزور نظام دے خو بیا هم چه دوی دا چا پرزد سکول غواڑی نو سخ گامونا پورتا کوی. پروفیسر حسن اسکری اوی زما پا خیال دا یو خپلواکا ادارے نا علاوہ دا یو بے پلو ادارے چه کم تاثر وی حغا دلتا نشتا. دا سپریم کورٹ لخوا پا دی غٹو مقدمو کے دا NLC یا نیشنل لوجسٹک سیل مقدمی پا حوالی سرا دا نیب نا پختل شوی دی چه دا دی سکینڈل دا مجرمانو پرزد سگامونا پور تکڑے شوی دی. نو دا نیب جواب بو چې دوی GHQ او NLC ته سوز له خاتونه لګلې دي خو دوی ته د لړکی سره جواب نه دی ورکړی شوی. په دې باندې عدالت د نیب وکیل ته وی کچره دوی سره تعاون نکېږي نو دوی د اټارنی جنرال په ذریعه د دفاع وزارت ته نوټس ورکړي. خو د NLC سکینډل مقدمه په کوم کې چې ادارې ته د سلور عرب روپو زیان رسیدلې وو د لړکی پوز دوا جرنیلان د نو کورونا وستی دي او د دوی ټول مراحت واپس اغشتي دي. نو اوس آیا سپریم کورټ دې کې نور څه کول غواړي او آیا دا به ممکن وی چې د دې جرنیلانو نه دغه پیسې هم واپس واغستې شي؟ د ډاکټر حسن اسکری ویناوه دا به دومره اسانه نه وي. په دې کې دوه جرنیلانو ته سزاګانې ورکړې شوې دي او اوس کچري سپریم کورټ دا غواړي چې د دوی نه دغه پیسې هم واپس واخلي نو دوی دې وکړي. ولې چې د سزاګانو زیاتولو اختیار نیب سره نه سپریم کورټ سره دی. الیاس خان وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
قبایلی سیمو کې د مدني ټولنې د سازمانونو ائتلاف د پاکستان په مرکزی حکومت غا کړی دی چې د انټرنیټي جنایتونو د مخنیوي په قانون کې د بدلون وکړي. نن په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته په وینا کې د دې ائتلاف مشرانو ویلي هیواد کې باید ولسی شخصي او د بیان ازادۍ ته احترام وشي. د سازمان مشران وایي کچري حکومت غواړي په انټرنیټ د تراګرو فعالیتونه ختم کړي نو د هغوی په ویبپاڼو او ټولنیزو مطبوعاتو د بندیزونه ولګوي. نور تفصیل سادیا قاسم شاه په دې رپورټ کې لري.
د پریس کانفرنس په مهال دوی یې سرګنده کړه چې حکومت خو د سایبر کرایمز مخنیوي لپاره دا قانون جوړوي خو دوی یې لري چې دا قانون به د خلکو شخصي ازادي د رائے د اظهار ازادي باندې بندیز هم ثابت کېدای شي. د بلو وینز نومي ادارې سره کار کوونکی کمیر نسیم د دې قانون وړاندیز په حقله دوی کم سفارشات حکومت ته پیش کړي د هغې صدا تفصیل راکړلو.
زمونږ په دې 15 زمونږ لوی اعتراضات یو خو زمونږ دا غیر واضح دي د جرایم تشریع نه کوي د معاملاتو او د حکومت موقف چې دی یا د قانون چې کم دی نو تشریحات پکې موجود نشته. دین علاوه په PPC کې داسې قوانین موجود دي چې هغه هم دې کرایمز باره کې دي هم دې جرایم مقابو باره کې دي او بیا دې بل کې هم هغه ډوپلیکیټ شوی دي. دریم دا چې فریډم آف ایکسپریشن چې کم دی دا حق دی زمونږ چې موږ د اختلاف رائے ساتو یا خپل آزاد رائے ورکو په حکومتي ایشوز باندې یا نیشنل ایشوز باندې نو هغه به هم دا ختمي دا به د پولیټیکل اکټیویست لپاره صحافیانو لپاره او آنلاین چې کوم خلک دي آنلاین فریډم اف ایکسپریشن باندې نه ډیر پوره طریقې سره متاثر کیږي.
د دغه مدني ټولنې تنظیمونو تر مخه په پاکستان کې په کال 2020 کې د یو صدارتي آرډیننس یا حکم لاندې د سایبر کرایمز مخنیوي لپاره ګام پورته کړی شوی و، خو دغه یو غیر مؤثر ګام ثابت شو. اوس د آی ټی وزارت د سایبر کرایمز یا د جرایم مخنیوي لپاره کوم قانون سازی کوشش کوي د دغه ټولنې غړو تر مخه دوی یره لري چې دا به زیات د حقونو لپاره اواز پورته کوونکو د اواز د باولو لپاره استعمال کیږي. خو آیا پاکستان کې د 3000 د پاسه د ترهګر تنظیمونو ویب سایټو، بې شمیره د تندرو سوچ خورونکو سوشل میډیا اکاؤنټس او د عامو خلکو بلیک میلنګ او تنګولو کې ککړ خلکو به د دې قانون راتلو سره څه مخنیوي وشي؟ په دې حکله یو سماجی کارکن زار علي افریدي صدا وویل.
یاره زما خو خپل فکر دا چې ترهګری دې سره تعلق نشته، که ترهګری دې خبر ختمول نو 1999 کې چې کم اینټی ټیرورسټ ایکټ دی په هغه باندې ختمې دي شي، نور دې ته پته هم ده چې کم ځای کې دا آؤټفټ سي، دا ګروپونه دي، دې لوکیشن هم معلومه ده، دا غي د نظر هم ورته پته. داسې وطن دی چې دلی هوم منسٹر چې هغه پریس کانفرنس کوي دا هغه ژوند سیف نه دی، نو بیا دې ترهګري کم ځای نه ختموي څه شی کو. زما خپل فکر دا دی چې ډېر سیریس نه دي.
د دغه مدني ټولنې تنظیمونو تر مخه پاکستان کې د سایبر کرایمز یا جرایم مخنیوي لپاره قانون پکار دی، خو زیات ضرورت په قانون عملداری ده. پاکستان کې قوانین خو جوړ شي، خو کوم جرایم مخنیوي لپاره هغه قانون جوړیږي د هغه په ځای اکثر داسې قوانین د کمزوري او د حکومت مخالف اوازونو او سیاسي کارکونانو د دباولو لپاره داسې قوانین زیات استعمالیږي. دوی غوښتنه وکړه چې حکومت ته یول د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کال 1999 کې جوړ قانون باندې عمل وکړي او ملک کې شدت پسندی، ترهګری، تندروی، فرقواریت خورونکي تنظیمونو باندې بندیز ولګوي، بیا د نوي قوانین جوړولو سوچ وکړي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پیښور.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده.
دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو ده. د قبایلی علاقو چې کومه انتظامی اداره ده فاټا سیکرټریټ، هغه په قبایلی علاقو کې د ریشنلایزیشن په نوم باندې د یوې نوې تعلیمي تګلارې د لاندې داسې یو پالیسی اعلان کړی ده چې په هغه سکولونه چې د جنکو سکولونو کې د 15 تعداد کمی او د هلکانو په سکولونو کې کشمیره د 10 نه کمی، هغه سکولونه به بندي. د قبایلی سیمو چې کوم خلق دی ولسته غی په دغه فیصله باندې سخت خبرګون خودلې، ویلي چې قبایلی علاقو کې د ترګری لکبله داخلي ډېرې کم کیږي، رېجستریشن کم کیږي، سکولونو کې د وړاندې نه داخلي کم دی او 1500 داسې سکولونه دي چې د وړاندې نه په قبایلی علاقو کې وران پراته دي، نو باید چې حکومت دغه فیصله واپس واخلي. تفصيلات اورو د ابراهیم شنواری نه.
په داسې حال کې چې په 2 قبایلي ایجنسیو او 6.5 قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ له وجې متاثره شو، د 1500 نه زیاتو حکومتي سکولونو په بیا ودانۍ لیا کار نه دی شروع کړی شوی، او ورسره د شمالي وزیرستان، کرمی او رگزی او د خیبر ایجنسۍ باړې تحصیل په زرګونو بې کوره شوی کورنۍ خپلو کورونو ته د تلو په انتظار دي. په فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم محکمې د ریشنلایزیشن په نوم یوې نوې پالیسي اعلان کړې، د کومې له مخه به چې په ګرده قبایلي سیمو کې واړه هغه د پرایمري سکولونو تړلی شي چېرته چې د جینکو محاصرینو شمیره د 15 او هلکانو محاصرینو شمیره د 10 نه کمی. د دغې حکومتي اعلان له مخه د تړل کېدونکو سکولونو محاصرین به خپلې علاقې سره نږدې هغه سکولونو کې داخلولی شي چېرته چې شمیره زیاته وي، او ورسره به د متاثره سکولونو نارینه او ښځینه سټاف هم نږدې سکولونو کې ځای پر ځای کولی شي. د حکومت د دغې پلان لاندې د تعلیم محکمې افسرانو په خپلو علاقو کې د حکومتي سکولونو یوه سروې هم شروع کړې چې دغسې د کمې شمېر سکولونو په نښه کړی شي. خو د قبایلي سیمو په زیاتره برخو کې د حکومت دغې نوې پالیسۍ سخت مخالفت شوی، او په زیاتره ځایونو کې ځایي مشرانو د داسې قسمه حکومتي ګام مخه نیولو هم اعلان کړی. همداسې د جنگ نه ځپلو شو سیمو کې د خیبر ایجنسۍ باړې تحصیل هم شامل دی، چېرته چې د حکومتي شمیرو له مخه په 13 کالونو کې 15 حکومتي سکولونه په مکمله توګه تباه کړی شوي او قریبا 650 نور په جزوي توګه متاثره شوي. دا چې آیا دغه نوې حکومتي پالیسی به په باړه کې څنګه عملی کولای شي، د دغه په هکله د باړې سب ډیویژن ایجوکیشن افسر نواب ګل استاد ډیوه راډیو ته وویل.
نو دا پالیسی بالکل په
باڑا باندې پلی کیږي نه ځکه نه پلی کیږي چې په باڑا کې د ډیسټریټ کولا بالکل انرولمنت نه چلے دلای 2009 په هغه باندې کوم انرولمنت دی په کې صرف یو سکول مطلب د وو نورو یو تیم درځي کنه او څنګه اوس دا په تل څه چې ګورې دا 16 ولا د باندې د 2009 ولا کومه ډیټا د چې کلا سکولونه هغه څنګه تر دې پورې چې شپه پر خپل پاتې شي او ټول ټیچر په دې باندې تاسو دي چې دا ولا دا بلډینګ هم ځای کېږي او
د خیبر جنسی د تعلیم محکمې د ریکارډ لمخه په باړه کې په 2009 کال کې شروع کړی شوی پوزي عملیاتو نوړاندې د باړې په واړه تعلیمي دارو کې د الکانو او جنکو محاصلینو شمیره قریبا 6000 وه، خو د تیرو شپو کالو بدامنۍ له وجې د باړې واړه سکولونه تړل شوي وو او اوس د تعلیم محکمې افسران اټکل کوي چې دغه شمیره حتما زیاته شوې ده. خو د دوی په وینا چونکې اوس هم د سپاه او ملک دین خیل قامونو په زرګونو کورنۍ خپلو کورونو ته واپس نه دي راغلي، نو د دوی لپاره ممکنه نه ده چې په باړه کې په پرایمري سکولونو کې د جینکو او هلکانو اصل شمیرې تعین وکړي. ابراهیم شینواری، وایس آف امریکا، ډیوه رادیو، خیبر ایجنسی.
یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي.
اے خدایا عقل را، اے خدایا پوها را،
چې په وجود کې د پیالې کړنګني د چینک ټنګني نو هغه به ملا سوجره وي.
دا خو زه نه وایم، دا خو عبدالقدوس استاد وایي. ځان پوه کړه، ورشه ورشه، حالات کابو کې کا
پښتو ډرامه وره د ژوند هنر
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشر نوی.
د شروع پر ورځ د پاکستان سترې محکمې د هوباره یا ساړې مرغۍ په ښکار باندې بندیز چې دی هغه پر ځای ساتلی او په دې لړ کې دا هم امر ورکړی دی چې هغه ټول اجازتنامې یا پرمټې چې روندې جاري کړې شوی هغه د منسوخ کړی شي. د دغې مرغو ښکار لپاره اکثره د عربو هیوادونو شیخان چې دي هغوی براتلل. نور تفصیل لري رابعه پیر په خپل دی رپورټ کې.
دستر قاضی جواد اسخواجه په مشورې کې درې غړیزه بینچ د تلور یا د ساړې د ښکار په اړه د راجا فاروق نومي کس ته درخواست اورېدنه وکړم. په درخواست کې ویل سوي وو چې د نړیوال لسنامي تر مخه پاکستان حکومت د تلور د ښکار اجازه نسی ورکولی. دا اورېدنې په محل کې څه هم اټارنی جنرال خپل په دریځ کې وویل چې آسیایي تلور یا ساړې نایاب مرغه نه دي. او جسټیس جواد اسخواجه وویل چې عرب شهزادګانو ته د تلور یا د ساړې د ښکار اجازه ورکول غیر قانوني ده. په دې اړه په د چې په نړیوال وزنامو عمل وکړی سي. په دې موخه جسټیس دوست محمد ویل چې د اطلسم آئین پس د جنګلاتو محکمه صوبو ته منتقل کړی سوی ده او په صوبایي معاملو کې وفاق ته مداخلت واک نه لري. عدالت د بهرنیو چارو د وزارت له اړخه د دغه مرغه د ښکار لپاره د ملګرو هیوادونو شهزادګانو ته جاري کړی سوی لایسنسونه هم کلادم وګرځولو. تلور یا ساړې نومې دغه مرغه زیاتره د بلوچستان خوزدار کلی سیف الله او په چاغې سیمو کې روزول کېږي. ځنګلي ژوند محفوظ ساتلو لپاره کار کوونکي د ستر عدالت دغه پرېکړې هرکلی کوي او په بلوچستان کې د WWF اف د سیمه ایز دفتر مشر اتاوله د ډیوا ریډیو سر خبرې کې وایي
انتهایی اس کا پوزیټیو ہم ان کو مطلب جو بھی کنزرویشن پہ کام کرنے والے ویلکم کرتے ہیں.
تڑیر مثبت پریکړه ده چې موږ یې هر کله کوو. د زیاتوی چې په اسلام آباد کې واکمنانو پریکړو او د عرب شهزادګانو ته د اجازه ورکولو لوجه د دې ځای انتظام یې هم مجبور ده.
تو سب سے بڑا کریٹ جو ہے ان کو یہی عرب جو ہنٹرز ہیں ان کی طرف سے تھا اور وہ یہ تھا کہ وہ مطلب ان لمٹ وہ ان کو ایریا جا کے دے دیا کہ آپ یہاں کر لیں اور یہ پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کتنے کیے کتنے چھوڑے کتنے مارے.
دغه عرب شهزادګانو ته یو خاص ځای ورکړل سي چې په کې دوی به حساب ښکار کوي او څه معلومه نه وي چې څومره مړه سو او څومره پریښودل سو. ولې چې دوی په دې هم نه وي خبر چې د ټولو مرغانو د آبادی په کار دی چې څومره برخه ښکار کړی سي او نه د اصول تر مخه څه ګټه یې د سیمو خلکو تر ورسول کیږي. سرګند دیوی چې دغه نایاب مرغه پر ښکار بندیز تیر کال د نومبر په میاشت کې د بلوچستان های کورټ له اړخه هم لګول شوی وو، خو د محکمې جنگلات له اړخه دغه پریکړه په ستر عدالت کې چیلنج کړی شوی وو، او د بلوچستان های کورټ دغه پریکړې باوجود عرب شهزادګانو ته دغه مرغه د ښکار پوره پوره اجازه ورکول کېده، او دغه رنګه په سلګونو مرغان د دغه ښکاریانو له اړخه په نقشه کېدو چې د ذریعو تر مخه ښکار کړی شوی. د دغه مرغانو شمیره تیر کال یوازې په څو ورځو کې 2100 پورې رسیدلې وه. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
درمن اوریدونکو، د وایس آف امریکا ډیو ریډیو د خیر ښېګړې د نړیوالې ورځې په مناسبت سره چې کومه ورځ لمانځل شوې ده، مرستندوی ادارو دغه ورځ د هغه کارکوونکو په نوم کړې ده. هغه کارکوونکو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې دي چا چې په امدادي کارونو ترسره کولو په وخت باندې خپل ځانونه بیللي، وجل شوي دي یا جوبل شوي دي. تفصیلات یې د وایس آف امریکا په رپورټ کې ما وجلې وړاندې کړې.
د کال 2008 دسمبر میاشت کې د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د اگست په 19 نیټه د ورلد هیومینیټیرین ډی یا د بشري مرستو نړیوال ورځ په توګه د منځلو اعلان کړی وو. په کال 2003 کې په عراقي سرخار بغداد کې د ملګرو ملتونو هیډکوارټر باندې د ترهګرۍ برید په یاد کې دا ورځ منځلو اعلان شوی. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو ستر ویاند احمد فوزي د دې برید پر ورځ پریس سیکرټري وو، او دا ورځ ورته ډیره ښه یاده ده.
It was the beginning of a downward spiral in terms of UN protection.
دا د ملګری ملتونو د تحفظ او د ملګرو ملتونو د بشري کارونو په لړ کې د ښکته تلو شروع و، چرته چې مونږ ته معلومه شو چې مونږ د ترهګرۍ نه جوړ شو یو. د هغه وخت راهسي په هنګامي حالاتو کې مرستکونکو کارکونکو پر ضد بریدونو کې اضافه شوې ده. د صحت نړیواله اداره WHO په صحي کارکونکو او طبي مرکزونو پر ضد مسلسل بریدونو ته د توجه راګرځولو لپاره یو نوی کمپاین شروع کړی دی. د WHO رپورټ تر مخه یوازې په کال 2014 کې په 2 هیوادونو کې نیخ په نیغ بریدونو کې 603 طبي کارکونکي وژل شوي او 958 ژوبل شوي دي. د WHO د هنګامي حالاتو کې د مرستو د څانګې مشر روډی کونینګس وایي چې په جګړې ځپلې سیمو کې طبي کارکونکي او د صحت مرکزونو باندې مسلسل حمله کیږي. په وروستیو کې په یمن کې په 10 هسپتالونو حمله شوې دي. 44 طبي کارکونکي ژوبل شوي دي او 15 وژل شوي دي. خو داسې یوازې په یمن کې نه دي، په شام، عراق، سنټرل افریقن ریپبلک، یوکرین او سویلي سودان کې په هسپتالونو حمله کیږي او د صحي کارکونکو ژوند خطر کې دی، او دا بریدونه باید اوس ادریږي. خود طبی کارکونکو ژوند یوازې شخړ ځپلو سیمو کې په خطر کې نه دی. د WHO تر مخه په غربي افریقا کې 815 طبی کارکونکو نیمې نه زیاته برخه د ایبولا وایرس له وجې مړه شوې ده، او په افریقایي هیواد ګینی کې چې کله طبی کارکونکو د مرګنی وایرس په حق لا کلیوالو سیمو کې د آگاهي خورولو هڅه کوله، نو ګڼ شمېر کارکونکي د کلو خلکو د لاسو وجلې شو. په ګرد نړۍ کې د پولیو په کیسونو کې 99% کمی راغلی دی، خو د دې کامیابۍ غټ قیمت ادا کړی شوی دی. د WHO تر مخه د پولیو مخنیوي لپاره کارکونکي سلو نه زیاتو طبي کارکونکو باندې بریدونه شوي دي، او د دوی دریو کې دوه برخې په پاکستان کې د خپل فرایضو ترسره کولو په وخت بجلی شوي دي.
وایس آف امریکا ډی و ریډیو
مستاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com،
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
درمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو د زمنګا یو ساته خبری خبرونه سو شیبو کې پای ترسي. ور بیا برز تاسو به 5 منټه خبرونه وړاندې کوو، پس لاغه به روانو چارو خبرونه وی. هلو ویو وی خبرونه بنو وړاندې کې زمنګ همکار صداقت جان صاحب خبرې ترې بکی د شمالي وزیرستان په هغه 15 تحصیلونو باندې چې هغه انتظامی ته حواله شوې دي. د ډیور ډیو خبریا لدنان بیټنی او یو شمیر دغه ځای چې کوم دغه سیمې په اقله باندې پوهان دي هغوی به راځي خپرونه کې به برخه اخلي. تاسو هم ورسره برخه اخیستی شئ. 001202205003 زمونږ د ټلیفون شمیره ده او دغه خپرونې پروډیوسر به وي ناهید سهار زمونږ سره اوسئ.